السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ټوله برخه چاپریال ساتنې اړوند مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په پروګرام کې د چاپریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کیږي. دا پروګرام وروسته درته زما همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي، خو په پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر له هندي چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او بهرنی چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاریو د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې وروسته د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به تر هند وروسته ازبکستان ته هم سفر وکړي. دفاع وزارت وایي ځواکونو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې لکېدو شنډ کړي دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي یو موټر بم برید تیره شپه د هلمند ګرش کې د ملي اردو پر پوستې له چاودېدو مخکې له منځه وړل شوی چې درې سرتیري پکې ټپیان شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي په همدې شپه د کندهار معروف ولسوالۍ کې هم یو ځانمرګی بریدګر غوښتل چې د سرحدي ځواکونو پوستې سره له چاودېدونکو توکو ډک موټر وجنګوي. ویل شوي چې دغه موټر بم هم له لرې واټنه ویشتل شوی چې چاودنه کې دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي. دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره په ولایتونو کې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې ډېرې شوي دي. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله ویلي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یادې پوستې پنځه ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډزو وژلي او خپل له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان پوځي او امنیتي چارواکو تر هغه وروسته د کابل امنیتي کمربند د لا پیاوړتیا خبر ورکړ چې په ښار کې د هدفي وژنو ډیروالي اندېښنې زیاتې کړې وې. د یو مرکزي فرقې قمندان رامین مقبل وایي د کمربندونو له ټینګوالي سره د ولسوالیو پر امنیت هم تمرکز کیږي.
ده کابل یو سل و یو لسم مرکزی فرقه پا لمره درجه احزارات و هر دول فعالیت او پخار و ولسوالیو که ده دخمن ده بریدون و دفاع و شندولو تا چمتو ده. ده کابل ده کمربند ده لا تنگخت لپاره منخ تحکیمات تنظیم کرده.
پرون ده ملی امنیت و ریاست ویل چه کابل که ده هدفی وژنو یو پینزه پینزلس کسی زداله نیولی. نیول شو کسانو په ظاهر اعتراف کړی چې له طالبانو سره یې کار کاوه، خو طالبانو دا د حکومت تبلیغاتی هڅه بللې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په شپږمه مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاکار او د نوموړي د وینا لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کورونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په درېیمه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند کیلای مک انانی چې خپله هم په کورونا وایروس اخته شوی ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوی نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایدن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپله د ټرمپ او بایدن راتلونکي دوه مناظرې د اکتوبر 15 او 22 ته پلان شوی دي. د آذربایجان لوی څرنوالي وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په توغندیو ویشتی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو د ادارت کړې ده. د ازادي راډیو آذری څنګه راپور ورکړی چې د جهان د تیلو پایپ لاین با کول تبلیسی سره وصلوي. د تیلو د دې پایپ لاین له لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. روسی چارواکی وای یو سرتیری او د هغه ورور گاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرم او اسنادو د ورکولو په تور نیولې. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي پرون ته یو خبر پانه کې ویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمی دوسیه پرانستل شوی، خو په دې نور جزئیات نه دی ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دی اخیستل شوی که مجرم وپیژندل شي، هر یو به په شل کاله بند محکوم شي. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېږله چې یوه اوسیدونکی یې په قاچاقي ډول راوړې وه. د پولیسو خبر پاڼه وایي دغه جوړه باخې پرون له دوبۍ نه ایتالیا ته وړل کېدې چې د روم هوایي ډګر کې یې پولیسو قاچاق کوونکی درولی. د دغو باخو ارزښت سلګونه زره ډالر ښودل شوی. باخې تر ډیره د جنوبي آسیا په غرنیو سیمو کې اوسیږي چې عربي هیوادونو کې ګڼ مینوال لري او له ځینو نه یې د ښکار لپاره کار اخیستل کېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر نن تاسو ته د مایکروفون ستاسو خبرونه کې شرغ لاسویم. دوستانو لکه چې مخکې هم زما همکار یادونه وکړله، نن غواړو چې د چاپیریال په برخه کې یا په مجموع کې د هابیتات یا استوګنی د ورځې په مناسبت ستاسو سره د زړه خواله ولرو. غواړم په ساده ژبه درته ووایم چې دا ورځ یوازې زموږ هدف دا نه دی چې تاسو ته ووایو چې آیا تاسو کور لرئ که نه لرئ. دا بېله ستونزه ده او بېل بحث دی. موږ نن فقط پر دې باندې بحث کوو چې په کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ څومره هوسا ژوند لرئ، څونه د ژوند معیارونه لرئ، څونه ورڅخه راضي یاستئ او څه مو ورته کړي دي. لکه چې تاسو به هم راپورونه اوریدلی وي، د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اکتوبر 15 د هابیتات یا د استوګنې د نړیوالې ورځې په نامه یاده کړې ده. څو په دې مناسبت د ښارونو پر وضعیت او هم په ښارونو او په کوچني چوکاټ کې په خپله د کورونو په برخه کې د انسانانو او حتی حیواناتو او ژبو پر اساسي حقونو او ضرورتونو باندې باید غور وسي. نړۍ باید، حکومتونه او دولتونه او په خپله خلک باید پر دې مسله باندې غور وکړي، ځکه کور او اساسي مساله ده چې هلته زموږ ژوند پکښې دی او هغه باید هوسا اوسي، هغه باید معیارونه ولري. نو دا ورځ د دې لپاره په پام کې نیول سوی چې نړیوالو ته ورپه یاد سي چې موږ انسانان ټوله د خپلو کورونو، ښارونو او چاپیریال د راتلونکي په جوړولو کې مسؤلیت لرو او هم د قدرت او واک لرو، او هر څوک کولی سي چې حتی په ډېره وړه ساحه کې که ژوند کوي پر هغو معیارونه یې برابر کړي چې لږ تر لږه وکولی سي هوسا ژوند ولري. په دې اړه نور غواړم چې د دې برخې د یوه مسؤول له خولې واورو چې په لا تخصصي ډول موږ تاسو ته نور معلومات راکړي. زموږ د نن ورځې د پروګرام میلمه دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او انکشاف پایدار یا دوامدارې ودې د برخې رئیس انجینر نقیب الله صدیقي. دوی ته شرق لاس وایم، او تاسو اوریدونکي هم کولی سئ چې موږ ته وروسته په دې برخه کې خپل نظرونه راسره شریکې، خپل ستونزې او کم هر خبر چې تاسو په ذهن کې ست پاندې شاوخوا باندې موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره درته وایم: 0-800-222-555. بل شمیره مو ده 0-900-203-540. نړیوال شمیره مو ده 0-0-400-222-44-6-1. بلش میرم ده 0-0-400-222-45-51. نو دغه تلفون شمیره ته تاسو زنګ وهلی سي او په همدې برخه کې چې هر نظر لري، پښتنې لري او د خپل محیط، د خپل کور او چاپیریال په اړه زموږ سره نظر شریکولی سي. خو مخکې تر دې چې تاسو تلفونونه را واخلو، ورزو د دې پروګرام میلمه ته شغله ستې د کتاب خبرونه ته ډېر شراغلی. موږ غواړو په دې اړه اول تاسو څخه واورو چې تاسو په تخصصي ډول زموږ اوریدونکو ته وایئ چې هابیتات یا د اوسیدو ښه ځای څه ته وایي، یا شکور کوم ځای دی؟
مننه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته زاهر صاحب او تاسو د محترم رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډېر خوشاله من ډېر یو موضوع ډېر مهم موضوع تاسو انتخاب کړی نن ورځ واقعا لکه چې تاسو مخکې هم ولا ټوله نړۍ کې یعنی د انټرنیشنل په سطح کې دا ورځ نمانځل کیږي او دا ډېر یو مهم ورځ ده. نو باندې حق له اول ځل لپاره په د 2000 کال کو هغه پر صورت د دې ملل متحد له طرفه په تنظیم د اکتوبر حل کا هر کال د لمانځل کیږي او د انټرنیشنل کلندر کې د ثبت شوی د ډېر اهمیت او رول لري ټولو جهانیانو او خلکو لپاره. راځو ستاسو سوال ته چې واقعا هبیتات یا هغه استاندارد او معیارونه چې یو هبیتات یا محیط زیست یا د ژوند لپاره چې انسانان لپاره هغه ډېر مهم با اهمیت او رول لري هغه مختلف ابعاد لري. موږ کولای شو چې هغه به اجتماعي ابعاد ته لاړ شو، هم کولای شو ډېر موضوعات او مهم اړخونه لري، همداشان اقتصادي مسایل او همداشان محیط زیستي چې مستقیما ارتباط نیست باندې د هبیتات ورلد د لپاره او همداشان د محیط زیست د ژوند د یو سالم محیط لودونکو لپاره. هغه محیط زیستي معیارونه ډېر مهم او ډېر حساس دي چې په دې هبیتات او په دغه ژوند او د محیط زیست په بخش کې په نظر کې ونیول شي. د هغه یو نمونه زه تاسو ته وایم access to the water چې یعنی د سترچې د پاک او کلین اوبو لپاره دا ډېر یو مهم شرط دی، یو ژوند چاپېریال او د یو سالم چاپېریال لپاره دی. همداشان د یو ښه مسؤونه اجتماع یو مسؤونه په اصطلاح هبیتات دا بل موضوع دی چې د یو محیط زیست او د هغه معیارونو او ستاندردونو څخه دلالت کوي چې باید هر جامعه کې په هر ټولر کې دا په نظر کې ونیول شي. همداشان نور مسایل هم شته چې یو سالم محیط یو سالم هبیتات دی باید دغه موضوعات په نظر کې ونیول شي. همداشان نور موضوعات هم شته چې موږ تاسو ته کولای شو په جزئیات کې باید برنامه تاسو سره شریک کړو. نو اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې یو هغه ستونزه چې متاسفانه نن او سبا موږ او تاسو زموږ هیوادوال په دې کې اخته دي او مخامخ دي، هغه د نشي د امنیت نشتون یعنی بیا امنیتي دي او غټه ستونزه زموږ افغانان زموږ هیوادوال ته پیدا شوی. هم متاسفانه چې ډېر عزیز لري ډېر تحسین ناک دي یو محیط سالم یعنی امنیت دا ډېره یو بله مهمه موضوع ده چې دا هم متاسفانه چې موږ دا شرایط نه لرو خاص چې د معیارونو او بنملې ستاندوزونو دی باندې اشاره کوي.
بله صدیق صاحب، تاسو شو ټکو ته اشاره وکړه. البته چې موږ د پروګرام په لړ کې به د دې موضوعاتو یاد دې معیارونو جزئیات ته ورسو تاسو ته خبرې مو او د اوریدونکو ته خبرې هم واورو. خو زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې شار یا کلی یا کور وایم چې په یو کچنی چوکاټ کې کیرالان کو په خپل کور په کوم معیارونو برابرېدلای شي، یعنی کدا سی یو بیکګراوند ورکو چې یوازې انسان نه دی په دې کې حیوانات او ژوي هم په دې هابیتات کې شامل دی. سیدا یو زنجیر غونډه دی، انسان ډیری وختونه لیدل کېږي چې د ژوي پروا نه کوي. مثلا هلته چې موږ کبرته وګورو همدا ژوي دي چې په یو نه یو ډول د انسانانو پر ژوند مستقیم یا غیر مستقیم اغیز کولای شي، حتی که هغه ډیر کوچنی حشرات وي. نو استوګن یو زنجیر دی په دې برخه کې خپل خلق هم ډیر زیات رول لوبولای سي په دې برخه کې به هم ورسو هم تاسو نظر ته او هم دا اوریدونکو نظر ته. نو آیا څومره په دې برخه کې اما په هوای سوي دی چې خلق وقن دغه نقاط په نظر کې ونیسي دا ورسته جواب کوي په اول سر کې راتوي چې پر کوم معیارونو برابرې ده لای سي هغه معیارونو چې تاسو مخکې ویلې چې دا باید هغه کم دي.
بالکل ډیر مهم موضوع ته بیا هم تاسو شروع وکړه. د مامخ ته هم ول چې د یو سالم ژوند لرل دا صرف هغه کې نه محدود کې نه دي صرف د انسانانو د پر بلکې دلته نور حیوانات او ژوي هم شته چې په دې اړه هم په نظر کې ونیسي. هم دا شان دی یو سالم محیط لپاره د خپل سرسبزي د شنواله او د بوټي او نباتات دا ډیر مهم رول لري چې تاسو هم اشاره وکړئ چې دا مستقیما یو ارتباط لري انسانان حیوان ژوي سره حیوانات سره هم دا شان نباتات او انسانان ته بده او بل سره ډیر مستقیم یعنی هغه یو زنجیر تشکیلي. واقعا هم نو په دې اکله کله چې یو انسان په یو محیط او چاپېریال کې ژوند کوي، نه یوازې د دې مسؤلیت چې خپل د ژوند او چاپېریال د برابرولو یا هغه معیارونه او شرایط چې د ملي او بین المللي معیارونو سره برابر دی هغه په نظر کې ونیسي، همداشان د دې مسؤلیت لري چې خپل د ژوند د حیواناتو د ژویو نباتاتو د دې نه هم محافظت وکړي. او دلته موږ خوشبختانه د بین المللي هغه کنوانسیونونه چې په دې هکله هغه تعهدات او مسؤلیتونه دي، نه یوازې د خپل د عام خلک لپاره بلکې دولتونه هم دلته مکلفیتونه لري چې باید د هغه کنوانسیونونه او د هغه بین المللي قوانینو او ملي مقررات په اساس دی په ټول هغه شرایط او معیارونه چې په یو هابیتات یا په اصطلاح یو محیط یو سالم محیط باندې ډېر اغېز لري، په دې هکله اشاره شوې ده چې موږ هغه یعنی هر انسانان هم مسؤلیت لري خپل د محیط پیشرفت لپاره، همداشان د حیوانات او نباتات ساتنه هم مسؤلیت لري. دا ډېر یو مستقیم ډول په دې باندې ارتباط لري انسانانو هغه مسؤلیتونو
بله. صدیقی صاحب، تاسو خو پر دې نړیوال کنوانسیونونه باندې هم یادونه مو وکړل، رڼا مو واچوله یو لږ که دا راته وایاست چې اوس کوم مسؤلیتونه چې تاسو هم ویل چې دولتونه یې هم لري او خلک هم لري، څونه دا مسؤلیتونه ادا سوي دي د دولت لخوا او څومره د خلکو لخوا په افغانستان کې؟ البته
بالکل، یو بل موضوع چې هیرمنی سي هغه د عامه پوهاوی تاسمه کې هم ولر، موږ دلته مختلف برنامه هم دي ولایتونو په سان، یعنی د ملي په ساته موږ مختلف برنامه دي د آگاهی عامه پوهاوی برنامه لرو چې دلته هم د مستزیست مختلف عمومي موضوعات باندې هم موږ پروګرامونه مختلف در رسنۍ او مختلف برنامه ترنینګونه ټول دا شان لرو، همداشان نور آگاهی عام یعنی عامه پوهاوی برنامه هم د ملي په مختلف ولایتونو کې لکه تاسو هم په جریان کې تاسو په داسو کال کې موږ د چاپېریال ساتنې ملي ادارې مختلف ساحو یعنی د ساتل شوي ساحات په لیست کې اضافه کړی دی، هر کال موږ مختلف ساحات د ساحات حفاظت شده په نامه یا ساتل شوي ساحات کې موږ هر کال اعلانوو، همدا سه کال چې موږ همکاران د مختلفو بخشونو دې باندې کار کوي، یعنی هر کال موږ هغه ته وسعت ورکوو. د دې هدف دا ده چې موږ څنګه کولای شو خپل هغه طبیعي محیط یا هغه طبیعي زیربنا یا هغه طبیعي منابع ته چې موږ خدای طبیعي شکل دی هغه ته موږ څنګه ساتلی شو او څنګه موږ کولای شو هغه حفاظت وکړو. د یو مکتبونه د افغانستان د دولت او د چاپېریال ساتنې چې د دوی نمایندګي کوي، یو مسؤلیتونه هم دا دي چې دوی څنګه کولای شي خپل هغه منابع یا هغه طبیعي انوایرمنټ یا محیطي زیست څنګه دوی ساتلی شي. موږ هر کال په دې باندې د قوانینو او مقرراتو په اساس کار کوو، همکاران هم کار کوي، په دې باندې ډېر مختلف پرمختګونه شوي دي.
بله صدیقی صاحب، غواړم یو بل لاندې پوښتنه هم درنه وکړم چې تاسو طبعا دولت په چوکاټ کې باید په دې مسایلو باندې برنامه او پالیسیانې او خلکو ته مو دا ذهنیت ورکړی وي چې دا مسله څونه مهمه ده. غواړم چې تاسو خپوسم واورم چې دغه کار یا دغه پروګرامونه چې تاسو عملي کړی دي څه عملي نتیجه لري ځینې، آیا واقعا هغه څه چې تاسو غواړئ له خلکو څخه عملي سوي دي؟ ایا مغه نتیجه مو اخیسته ده چې تاسو ته وقول لري؟
بالکل، خو موږ هم داسې صرف څه نه شو ولر، تاسو ته معلوم دی موږ د افغانستان اوسنۍ شرایط ممکه هم ولر چې مختلف عبادت کا وقت موږ وګورو، دلته امنیتی مسائل شته چې متاسفانه د ساحات مشته چې موږ هغه طبیعي منظرې د دغه طبیعي او منابع چې موږ متاسفانه د امنیتی له لحاظ هلته لاسرسی نه لرو، یعنی خلک هم په داشان مشکلات سره دلته د ساتل یا حفاظت هم موږ دپاره د دولت دپاره هم داشان د خلک دپاره دا یو خپل یو ستونزه کې مبدل شوي دي.
صدیقی صاحب، وبخښئ په دې ځای کې یو مداخله کوم، بخښنه غواړم، تاسو ویلې ځینې سیمې چې هلته لاسرسی نشته، ځینې لوی ښارونه مثلا په خپله پلازمینه کابل دا هغه ښار دی چې په دې ځای کې طبعا د دولت لاسرسی هر سیمې ته شته، هر ځای ته شته، آیا کیدای سي چې په دې ښار کې شنې ساحې مثلا ډېرې سي د سیندونو لپاره او بخشې د کابل کوم رود چې دی، یا په مجموع کې د کورونو لپاره د تهدابونو یا په کورونو کې د تهویه سیستمونه یا د کانالیزاسیون دغه مسایلو ته څومره پام سوی دی، څومره تاسو نتیجه اخیستې ده؟
بالکل بالکل دا موضوع کانزاسونم تاسو اشاره وکړه نه یوازې دا ډېر او جدي او مهمه او اساسي ستونزه په کابل خاریانو لپاره تبدیل شوې دي مبدل شوې دي بلکې نور ستونزه او مشکلات موستي هم شته یو بل ستونزه د ترانسپورت سیستم چې دا ډېر تاسو برنامه لپاره هم مستقیم ارتباط لري متاسفانه کابل خار کې داسې یو منظم او سیستماتیک د ترانسپورتي سیستم د عام خلک لپاره نشته د خپل یو مستقیم اغیز لري اګه چې مربوطانه هادونه و اداره دی باندې کار کوي پالیسیګان مقرری او قوانین او خپل اصول د مازات کې دی باندې کار شوی دی خو عملا د مهتزیس لنګانه موږ په دې اکله د شنه ساحاتو د سرسبزی د پر د کابل خاریانو د مختلف اقدامات شوی دی هر کال تاسو په معلومی مکه په مقایسه د نورو مکه قانون د پر موږ متاسفانه چې د نیالګي کې نه ول د رسم نه وو خو خوشبختانه د تیر کال دا د عالی مقام د ریاست جمهوری لخوانه هم د جبري شکل د ټول عامه خلک د باندې همداشان د مختلف ادارات باندې د یو مکلفیت سیودي چې اوس همداشان د مکاتب او د پانتونونو باندې د یو رسم په شکل د جبري توګه یعنی هر محصل یعنی هر زموږ او تاسو هوادوال د کولس مکلفیت لري په هر کال کې یعنی حد اقل په دغه موسم چې دوی باید یو نیالګي وکړي ولر د حفاظت او مسؤلیت وکړي همداشان موږ مختلف په برنامه لاره د پاپو ته سالم موجتیز د پر همداشن موږ د موږ سیار موجتی تیمونه مخره دنه چې جیم راځي د نورم دغه موجتی مسل ډیر حد کیږي ته خصوصا تاسو ته معلومه ده د جیم موسم کې د موږ موجتی مفتشین عملا په ساحه کې دی دوی کار کوي عمل هغه آسیب پذیر ساحات شته د کابل خار کې هوا والدګي او موجتیز باندې تحصیل لري دوی بعد شناسایي نه موږ د باندې قوانینو مقررات پاسې برخورد کوو هم مختلف پروسیجرونه لرو همداشان موږ بل علماونه هم د ارزیابي او موجستی په نامه چې تاسو زه خپل هم د دې مسولیت لرم موږ هر پروژه یعنی هر فعالیت چې مخه ده نه چې ایجاد شي مخه ده نه چې د شروع په فعالیت وکړي دا د قانون د چاپلیال د قانون په اساس دوی هر شخص که حفظ د حقوقي د شخص غري دوی باید مسولیت لري چې د قانون او مقررات موجستی په اساس دوی باید جوازنامه د موجتیز پای وخت شي کله چې یو سړی غواړي د موجتیز یا د چاپلیال جوازنامه حق لري هغه ته ټول هغه شرایط او معیارونه چې دوی په خپل پروژه کې یا د خپل هغه زیربنا کې یا کوډ کې هر شي دوی باید تطبیق شي دا د موجتیز تطبیق مکلفیتونه چې د خلک باندې تطبیق او خلک هم عوام خلک هم د مکلفیتونه شي دغه موضوعات په نظر کې ونیسي خو بختانه دا موضوعات ارزیابي موجزتي او جوازنامه د موجزت د مختلفو خلکو لپاره د پرتیا پرمختګ کړي او ډېر بسترونه په دې اړه موږ
نه نه مننه کوم چې کسب پر همدې موضوع باندې بیا هم تاسو ته راځو اوس په دې تو اوریدونکو نظرونه راوخلو چې دوی څه ویل غوړي او اوریدونکو را سره د ټلیفون پر کښه دی البته چې کسب تاسو مشر په لاین کې وو سې چې دایسي دا اوریدونکو پښتنې هم ولري تاسو خبره مطرح کیو بس تداوم ورکو بلې اوریدونکو که زما و زوري تاسو خپل نوم وایست او لکم ځای مو زنګواله
سلامونه صباحیر فلټو ته محترم صدیقی صاحب ته د افغانستان عزتمن وروسته وړاندې کوم په دغه ورډه کې ما د ورډه کو باندې چا کول سوال نه درسته په لیک حاصل شوی
ورډه کې خبرونه ته شر اغلی غواړو چې تاسو به خامخا خبرونه اوریدلې په دې اړوند کې تاسو نظر لرئ چې تاسو داسې یو پساده جبه خبر درته وکم یا د پښتنه مطرح کم چې ژوند څنګه دی په کوم سیمه یا په غوړ کې چې تاسو اوسېږئ کوم معیارونه لري څومره تاسو پکې اوسایست
واقعا صدیقی صاحب مهمه خبره وکړه او مونږ ته کې اشاره وکړه مختلفه د وردګو په کوم سیمه کې چې ژوند لري دلته واقعا د ساحه د موږ ډیره سرسب لدا او د دې موږ د ساحه کې کوم ژوند لري ته دوی سیم تر شوای دی نو واقعا یو ډیره جالب اول لري د دې موږ سیمه او ډیر داسې جالب ژوند دی خلکو نو ډیر یو داسې ښه ژوند لري دی نسبتا لکه خاريو ته کوم کوم مریضې دي دغه لرو پراتو سیمو کې مثال دغه مشکل ته اندازې پورې حل دی خدای ته یو مشکل دی چې اوما او گویی بعد بختونه په ځینې سیمو کې نشته. دا اوس مثال کوي څوک په یو کوڅه کې ژوند کو په کوڅه کې که 15 تنه سرمایدار وي هغه لس تنه یا شل تنه هغه اقتصادي مشکلات لري. نو د دوه نه مو چې د یو د بل سره همکاري وشي ممکن چې دغه مشکل بخي لا پشي. که شي یو څوک مثال که په کور کې برمه وي کور کې ونی دي دغه بل د څنګه همسایه هغه د برمه واسنه لري د اوبو واسنه لري مثال د یو درخت واسنه لري که د څنګه همسایه سره همکاري وشي لکه څنګه چې دا د ځان لپاره یو شی غوړي باید د خپل همسایه لپاره هم یو شی غوړي. زما داسې یو نظر دی او د صدیقي صاحب نه مې دغه پوښتنه ده پرتو سیمو کې چې د خلکو ژوند دی از ډېر کسان دي داسې مثال پیسې لري هغه په خپل کور باندې ډېر مصرف کو کور یې رنګوي درخت یې مثال او د څنګه همسایه هغه داسې وچا ډوډۍ پورې ریون وینو د خلکو دپاره د کومه تمسیه شته ده چې د هغو دپاره کومه همکاري وکړو کې ونهکړو. ډېره مننه.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی لرو. بلې مهرباني وکړئ ستاسو نوم لکه کوم ځای مو زنګ ولې؟
السلام علیکم. تاسو محترم مننه ته سلامونه ولانی کوم. محمد اشرف هوتکی ما د کندهار څخه خبرې کوم.
بلې شرغ لیک ځکه بل کندهار څخه مهرباني وکړئ ستاسو څخه پښتنه لري نظر لري او د خپل ژوندانه د محیط او چاپریال په اړه کراته وست کوم معیارونه ستاسو په نظر ضرور دي او مهم دي چې باید په پام کې ونیول سي په حتی په عادي ژوند کې چې ای
نو دا به هم چې د انسان په ژوند کې چې انسان په دغه چاپریال او په دغه محیط کې ژوند کوي نو په کار ده چې محیط او چاپریال ته چې دا ډېر زیاته توجه وشي په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په دغه محیط او په دغه ماحول کې چې دا خپل تلیر ساته تېروي. ولې بد وختانه ووایي چې په افغانستان تر اوسه پورې چې ده دغې مسلې ته ډېره توجه نه ده شوې او فقط مونږ همېش په مسلو په انټلیجانو کې اورو د پالیسیانو د بعضې کاغذي خبرې کېږي ولې عملاً تر اوسه پورې مونږ ځینې شکل نه دي شوي خصوصا په ښارونو کې. زه د کابل په ښار کې زما په کوم ځای کې چې زه اوسېږم تاسو سیمه کوئ چې کلي رساته تنها زه چې ټول خلک هلته په هغه محیط کې چې اوسېږي دغه محیط نه رنګ جوړي. ولې هلته یو سرسبزه ساحه نشته ده هلته یو ماحول پاک نه ده د خلکو چې دي سرسبزۍ ته نه دی کړی ځمکې ټولې زورواکانو خلکو ونیولې کورونه پکې جوړ کولې محیط وروسته هېڅ شی نه دي شوي. نو په کار دا ده چې دوی ته ډېره زیاته توجه کړي په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په جسمي لحاظ باندې په روحي لحاظ باندې محیط او خصوصا محیط وروسته چې ده هغه لري ضرورت لري. خو زه آخر ته دا وایم که چېرې په رښتیا سره هم دغه کوم خلک چې دلته نن د مونږ په دولتونو او د مونږ په حکومتونو کې اوسېږي او هغه محیط ته چې دا کار کوي نو دوی کولی شي چې په ډېر کم پرسنل باندې په ډېرو کمو پیسو باندې چې د خلکو ته ښه خدمت وکړي خو تر اوسه پورې دغه خدمت چې ده لا تر اوسه پورې چا نه ده کړې.
بلې ستاسو له نظر څخه مننه کوم. زه هم په دې ځای کې یوه پوښتنه درنه لرم چې تاسو وایست دولت دې ته کار نه دی کړی یا یوازې د دوی پالیسیانې د کاغذ پر مخ دي. تاسو فکر کوئ چې آیا دا یوازې د دولت مسؤلیت دی او کنه خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري چې باید کومه شنه ساحه چې ورته جوړیږي یا دغه خوندي وساتي او یا هم دوی په خپله پکې برخه واخلي حداقل د خپل کور ولو کې یو کوچنی ساحه کې د ژوند کې د خپل کور معیارونو ته پام وکړي او په هغه ډول جوړ کړي چې دوی هوسا ژوند ولري. فکر کوئ مسؤلیت یوازې د دولت دی که د خلکو هم دی؟
ګوره خور زه به داسې ووایم چې دې کې شک نشته چې مسؤلیت د عوام هم ده او مسؤلیت دولت هم لري. خو زما په نظر باندې دلته دولت چې ده ډېر مسؤول ده په دې خاطر باندې چې همدغه دوی دولتونه دي چې خلکو ته او شنه ساحې جوړوي خلکو ته آګاهي رامه ورکوي او د خلکو هغه ذهنیتونه او د خلکو هغه سلوک او عادات چې دي هغه بدلوي. ولې دا معلومه ده څلوېښت کال په دې ملک کې جنګ شوی ده نو د خلکو په ذهنیتونو باندې د دوی ټول هغه هر څه تاثیرات پاتې دي. خو که چېرې په دغه راسته کې کار وشي په واقعي معنا سره دولت کار وکړي خلکو ته واقعي اګۍ عامه ورکړي نو خلک چې دوی آماده دي دوی ته خلک بالکل ته آماده دي. خو نه بیا هم زه دا وایم چې زه په دغه یو ساحه کې د پولي چرخي په ساحه کې زه اوسېږم که دوی تاسو ته یو میلیون نفوس د کابل په ښار په پولي چرخي ساحه کې اوسېږي ولې د محیط زیست په هکله باندې هلته نه داسې ده چې سړی پارک ته د نه یو د اوو مشتري نه البته د یو خاص تر دې سره هغه خپل کوچنیان د لوګو لپاره البته ورباسي نه دا خو د دولتونو کار دی چې دولت به یو څه خاص جوړي دی چې حفاظت کوي حفاظت به خلق به حفاظت اوس په کور کې هر څه صحیح ده کورونه دي دوه بیسې یو بیس په کور ده خلکو پکې یو ونه کړلې ده یو بوټی پکې کرلی ده ولې دا به په محیط باندې تاثیر کوي خو د انسان په جسم باندې د انسان په روح باندې د انسان په روان باندې هغه شنو صحیح ته ټول انسانان ضرورت لري چې هغې د ورزش وکړي چې دوی هغه کوچنیان چې دي لوبې پکې وکړي دوی هلته ورو ځي مونږ وینو که نور څه نه دا نوره دنیا خو وینو دا نور ملکونه خو وینو هر شار کې د هغوی شار دونه غد نه ده لکه هلته چې یو شنه ساحه دولت ورته جوړه کړې ده ولې بس وختانه دا کار چې ده دا تر اوسه پورې نه ده شوی زه نه پوهېږم چې دقي صاحب به په محیط زیست کې کار کوي یا به په کومه اداره کې مخکې دغه تعارف په هغه کې زه نه وم د دوه ناګۍ لرم چې پر هر ولایت کې چې ده د محیط زیست هلته کافي ناسان شته دي خلک شته دي زه په یوه اداره کې کار کوم زه به تاسو چې وخت مو ډېر ونه نیسم یو مثال به زه درته ووایم ما سره شل کارمندان چې دي د محیط زیست په وخت ما سره شل کارمندان چې دي دا کار کوي ولې تاسو یقین وکوئ چې په یوه کال کې چې ده اوس زه په میوند ولسوالۍ کې زه د محیط زیست په رابطه باندې زه په شپېته کلو کې ګر چې دا نعام نه کلي دي زه پکې کار کوم او پرون ما یو سیمینار درلوده ما د مختلف کاسناف کې و ده هغه نه د کندهار د ولایت راغوښتی و یو سات دوه سات ورسره کېناستی دغه ټرېننګ هم پرېښودې بېرته لاړو او دې موضوع ته چې و پخپله دوی چې د دونه توجه نه کوي او نه یې وکوله او مونږ اوس په شپېته اویاستو کې دا د میوند اوس کار شروع کړی ده او دونه هګۍ لرم ما دا لیدلی چې خلکو هغه ټول کلي پاک کړي دي ځانو ته خپل محیط پاکړی دی یعنې مونږ د هغوی نه مونږ هغوی ته هېڅ شی نه دي ورکړي خو دا مې یو دا په خاطر وکوله چې خلکو سره کار وشي خلک تغیر ته آماده دي خو ولې دولت د مونږ سره تر اوسه پورې کار نه
کوي. کور ودان ستاسې دا پوښتنه به حتما صدیقي صاحب جوابي هغوی سره به دا مطرح کړو. مننه کوم ستاسو نو یو بل اوریدونکی هم را سره د سکایپ له لارې اړیکه نیولې ده. بله مهرباني وکړئ خپل ځان را وپېژنئ یو نظر یا پوښتنه مو څه ده.
سلامونه نیکی هیلی احترامات فریبا جان خور تاسی تا و گران ملما و تخنیکی همکار طول و ریدون کو تخواست زنگری سلامونه هم دا وقت مونه کمرگا
مننه کوم رو تاسی لطفا ده پروگرام کم آوریدلی پا دیار خپل نظر رو است و
مننه لمره قدم که فریبا جان خور زبزان معرفی کم ډاکټر اسدالله صافی هم ده سیندون و کور لغمان نیم
صافی سب شد اغلیم
مننه قربان دې شم رازمه موضوع په اړه ډیر خسته معلومات می چمتو کړی دي ماشاءالله زبوګ کور او کلی خپل چاپیریال موږ خو کلی د اطراف او ساحه کې ده نو ډیر خسته چمتواله هر کال موږ پکې لاسونه تر شلو نیالګیو پورې خپل دیرم جوړ کړی موږ دیره کې کینو نو هر پسرلی کې خپل چاپیریال پاک ساتو نو مختل کوشش کړه خپل چاپیریال نسل پسلو کې موږ راضی یو خو صرف امنیت خراب ده ان شاء الله بس سول روانه ده امنیت بم خشي نو لمړی هغه مداده صرف او صرف متاسفانه چې موږ کلی چې دا وب زیات لري فریجان فریبا جان خور وب زیات لري د خو امياله د خو امياله د نومینس کې سرک ده د سرک کې چقړې زیاتې خټه نو موږ کوشش ډیر کړای د چکړو لپاره موږ سپینګیرو سره د کلی ملکانو سره دغه مساله شریک کړي نو کلی ملکانو موږ ته دغه خار جوړولو د موسسات دي چې دا سره کونم جوړي پول پولچک دغه کې موږ ته بس موږ برق نه درلود کنه فرې باجان خور موږ برق نه درلود نو دلته بعضی خلکو برق ته ډیر رای ورکړل نو دا سرک پاتې شو متاسفانه دغه شی چقړی دی پکې نو موږ سپینګیری واغه خلکو ویلې بس چې هغه د صورت وي دغه برق به هغه کو ترمیم کو برق ډیر مهم ده نو سرک باندې به ورسته کوشش وکړو نو زموږ دغه هغه برق طرف ته لاړ نو همدارنګ حیوانات لپاره لغمان زه فکر کوم دغه سالور در شولایتونه ټول چاپیریال د حیوانات لپاره ډیر ښه ده خو لغمان ډیر ښایسته سرسبز ده ځکه پټی لري حاصلات زیات لري دیقانان لري نو حیوانات لپاره ډیر ښایسته فضا موږ برابر کړی
صافی صاحب صافي صاحب غوړم په دې برخه کې دا سي درنو پښتم چې یوازې شنه ساحه یوازې د مطرح نه د نور د ژوند معیارونه هم ډیر زیات مطرح دي. مثلا په کور د ننه موږ کوم معیارونه لرو؟ هغه معیارونه چې د یو ساده او هوسا ژوند لپاره ډیر زیات اړین دي، مهم دي. مثلا په کور کې د ننه تاسو ته اسانتیاوي لري، کومې ستونزې لري، څه فکر کوي چې څومره وخت په همدغه ځای کې چې تاسو ژوند کوي تاسو د ژوند سهولتونه لري، او که نسته څه باید اوسي ورته، کوم کوم نیمګړتیا ستاسو چې تاسو فکر کوي چې باید عملي سي او ژوند مو اسانه او هوسا اوسي؟
نو نړۍ مننه خ پختنه ته اشاره وکړه. شکر د ماشاءالله زما پلار چې د انجینر ده نو هغه تحصیل سره ډیر علاقه لري. ماشاءالله موږ ټول ورنه ډاکټر صاحبانی او سوګ خپل تحصیلاتو کې محصلین دي، سوګ غدي خپل ژوند ډیر خوشاله یو. خو مگر د برق مشکلات لرو، سرک چې په کور کلی کې دغه سره ډیر لاس په گریوان یو، سرکم خراب ده. نو بعضی وخت د جنازه موږ ډیر په سخته د خپل کلی ناتر جنازې ځای پورې وړو، نو هغه کټم نشو تیرولای ځکه سرک تنگ ده.
بله صفای صاحب، زما مقصد د کور دننه مثلا تاسو یا شاوخوا گاونډیان مو مثلا کانالیزاسیون ته څومره لري نه لري، کای څومره تر راضی استي د مثلا کوم سیستمونه جوړ شوی دی په همدغه ساحه کې چې تاسو ژوند کوي، د معیاري ژوند درلودلو لپاره؟ لکه مثلا د کور تهداب مو څنګه دی؟ آیا څونه د دغه سیستم څخه تاسو راضی استي؟ په خپل مو جوړ کړی، دولت جوړ کړی دی، د شاوخوا چاپیریال مو وایمه، یوازې د سړک مثلا نه ده، مثلا د نن په کور کې تاسو څنګه ژوند کوي؟ آشپزخانه ستا، تشناب ستا، آیا سیستم ورته برابر ده؟ نه ده. تاسو یا نور ګاونډیان مو کوم ستونزې تاسو وینئ په همدې پروګرام له لارې راسره شریکې؟
ډیره مننه. موږ خپل ژوند ناراضي استو، نو بالکل همدارنګ آشپزخانه هم لرو په کور کې، اویلې لرو، خو خاسته بوټیم پکې کرلې دي. نو د څه فکر وکړه خپل ژوند ناراضي استو، نو مشکل بیرون ده. موږ خپل برقم خپل جوړ کړی، خپل په شخصي لګښت اوبر اغلی دي زموږ کلی ته. موږ برق نه درلود، خپل برق ځانته شخصي پیسو باندې سو کاکاګانو پیسې چولې دي، برقم شخصي جوړ کړی. نو چې کور کې برق نه یو تیاری، هغه کې په مطالعه څه خواندو کې، هغه کې باغه ګرځېدل څه خواندو کې، برق ډیر مهمه مساله ده.
اغه د موږ یو ورور چې وردګ صاحب ډېر خو موضوعات اشاره وکړه. واقعا هم چې نه یوازې موږ وردګ ولایت بلکې نور ولایتونو ته هم که موږ تاسو وګورو ټول باندې افغانستان خلک یو د محیط او فضا ټول موږ ته معلوم دي. نو طبعا چې هر ولایت موږ تاسو خپل هغه فضا او هغه سالم چاپیریال لري خوشبختانه، او یوازینی مشکل او متاسفانه چې موږ او تاسو اوس په دې کې مخامخ یو، هغه د امنیتي موضوعات شته چې نه یوازې چې دا د محیط زیست مشکلات صدمه وارد کړي، بلکې نور ستونزې هم. خپل هغه د ژوند هغه معیارونه او شرایط چې باید یو جامعه هغه ابتدایي سهولتونه باید ولري، هغه متاسفانه هغه باندې هم اغیزه کړي. خو د وردګ یو د عامه پوهاوی او آگاهي عامه باندې هم لږ بحث وکړه چې دلته باید ترویج او دا باید وخت چې خلک لپاره موږ خپل هغه صحوي همکاران یا هغه نمائندګي چې د ولایتي په سطح دي هغه همکاران شتالته، د خپل برنامه هر کال کې موږ سره شریکي پلانونه لري. دوی ته نوازي د مارکت په ساتل د میدان وردګ، او بلکې دوی په تر حده پورې کولای شي چې دوی خپل اجراءات هم په هوای هم د مطبوعاتو له طریقه هم دوی د خپل مختلفو برنامه د مجازي فلسفات او د لور نه هم د خپل عامه په هوای ته خلک ته وړاندې کړي. بل موضوع دوی مستقیمه پوښتنه د لوجیک ما سم اخیستې د دې پوښتنه دا و چې هغه کسان چې پولدار خلک دي، یعنی دوی پیسې لري، هغه هغه امکانات لري دوی کولای شي بلند منزلونه جوړ کړي او هغه خلک چې لري دوی باید څه وکړي. ما همدغه مې اخیسته و چې دوی سوال زه پونه سم مستقیم چې دوی سوال څه شي نو د دې لپاره موږ بالکل نه یوازې هغه خلک لپاره چې دوی پیسې نه لري یا بلند منزلونه نه لري بلکې په عام شکل موږ هغه هر هغه چا چې بلند منزل لري کنه لري موتیزیز باندې دوی غواړي کوم نه وړه کار یا هغه کار یا هغه عمل انجام کی یا هغه عمل تر سره کی چې د اغیزه یا منفی اثرات ولري موږ د قانون او موتیزیز تو مقررات په اساس هیڅ کله دوی اجازه ونه کو ک بلند منزل کې هر چی اوس خوشبختانه بده اکل کار روان ده. همدا اوس د چاپیدار ساتنې اداره هغه هر هغه بلند منزلونه چې دوی آلودگیان لري که د لوګي دي که هر شي منابع مختلف چې مې روان دي موږ دا شناسایی کوو دي سره جدي برخورد لرو دا موږ په جدي شکل په دغه بدا او اخر کې موږ دې باندې ډېر توجه کړی او حتی د ریاست جمهوریت رئیس صاحب جمهور دې باندې اول دې باندې دې تاکید لري شو دا باید هغه منابع چې د خاد پر موزر واقع کیږي هغه بلند هغه کورونه چې خلک متضرر دي موږ چاپیال متضرر دي هغه سره موږ برخورد او جدي او قانوني برخورد او هغه خلک د برج نه لري موږ کول شو سر د ستر سبزي د پر د دوی هم مسولیت دي سر سبزي پوش په برخه کې دوی مسولیت او برخه واخلې صاحب واخلې نه هر کال موږ دې وزارت زراعت چاپیر ساتن ملي اداره دوی هر کال په عمل میاشت کې جب یهود په میاشت کې دوی کمپاین د نیال شنی لري یعنی دولت کول شي دوی ته هغه نیالګه یا هغه وکړي چې رایگان په شکل دوی خلک د پرور کې دوی کول شي دغه نه فرصت نه استفاده وکړي خپل د ساحې د سرسبزي او شنواله د بره دغه نه ګټه واخلي او دولت واقعا چې حیوانات او مخکې هم اشاره وکړه سوالونه پاتې نشي نو موږ انسانان او حیوانات سره ډېره د محیط او سالم محیط لپاره مستقیم ارتباط لري. خوشبختانه چې دا د سوله پروسه انشاءالله موږ امیدواره چې تحقیق ته پیدا کړي او موږ او هیوادوالو کولی شي د خپل هغه سالم محیط او اطراف نه چې واقعا چې موږ خپل محیط او خپل ښایسته ځایونه لرو هغه نه موږ کولی شو په فضا او صمیمي او سوله او صمیمي په فضا کې موږ ته هغه نه خوند واخلو.
بله غواړم صدیقي صاحب یو مسله دلته مطرح کړم چې پاتنسی موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې یعنې په نوره نړۍ کې دولتونه د خپل چاپیریال د لاشه کېدو لپاره هره ورځ یا هره میاشت او هر کال کارونه کوي پرمختګونه کوي موږ هم دا کار کولای سو البته خپلو د خپل هیواد شرایطو ته په پام کې نیول سره موږ تر هغه مخکې مثلا دغه یو مثال به درکمه مثال نور هیوادونه کولای سي چې خپل وچ غرونه یا وچ دشت یا شاړې ځمکې او دغه ځایونه په شنو ځنګلونو باندې بدل کی ترسو یو شناس هډیر ولري د اغه ورستی مسائل دي ک راسو دي ته مثلا مشتاسي هر ورځ د شاهد استو چې نه واس په کابل کې بلکې د افغانستان په نورو شهرونو ولایتونو کې هم هر ورځ موږ د نویو کورونو د نویو تعمیرونو لوړ منزلونو یا د بلند منزلونو د جوړېدو شاهد یاستو خو پدې کې اساسي برخه ته پکې خلک پام نه کوي مثلا اساسي برخه کوم دي چې تهدابونه دوی سم نه جوړي بنسټونه یې سم نه هغه سیستمونه چې باید پدې ودانیو کې وکارول سي د اوبو رسولو د برق یا د کانالیزاسیون د ټول مسائل یا د طبیعي آفاتو نظر سنجي پکښ نه کیږي چې کومه طبیعي ستونزه یا یو آفت چې راځي دغه لپاره چې باید وسې زلزلہ راځي سیل راځي متاسفانه دغه سي بلند منزلونو په داسې سیمو کې جوړیږي چې هغه مستقیما د دې خطرونو سره مخامخ کې تر هغه داسې تجربه سوي ولې دوی بیا هم ورزې په مغه ځای نه کې کورونه جوړوي ودا کور کې یو منزلې کې پنځه کلاسي هغه مطرح نه دي دغه سیستمونه د دې لپاره چې کول پکار دي استاسل په نظر څونه مهمه ده چې دغه مسایل ته خلک پام وکړي او تر اوسه پر ایو وقن خلکو دا کار کړی دی کنه دی کړی استاسي ارزونه استاسي نظارت پر دې مسله باندې څومره دی
واقعا فربا خور ډیر مهم او حیاتی موضوع ته تاسو اشاره وکړه. تاسو ته هم معلومه چې وروسته د 2002 کال نه وروسته 2002 نه وروسته د افغانستان په لوی ښارونو کې خصوصا د کابل ښار د نفوذ او هجوم کابل ښار ته او هغه سرمایه گذاری چې کابل ښار کې وسو او هغه بلند منزلونه هغه پیسې چې دلته کابل ښار کې په غیر پلاني ساحاتو کې یا غیر استانداردونو په عدم رعایت هغه استانداردونو ملي او بل ملي استانداردونو په نظر نیول سره دوی هغه کورونه چې جوړ کړو د هغه تاثیرات موږ او تاسو موږ هیوادوال متاسفانه چې اوس دې باندې دې ته متوجه شوی دي. د دوی یوازینی مشکل دا و چې دوی هغه معیارونه او هغه استانداردونه چې باید د یو کور د جوړولو منځته کې عادي دي هغه متاسفانه چې ډېر کم سطح کې دوی په نظر کې ونیوله، لکه چې ساحه شنه ساحه اوس تاسو وچ یو بلند منزل ته تاسو وګورئ د هغې کاملا شنه ساحه ته په نظر نه دي نیولې، هېڅ ساحه شنه ساحه نه لري. همداشان د دوی هغه تاسو چې اشاره وکړه هغه معیارونه چې باید یو کور د هغه د استحکام دپاره په نظر کې ونیول شي هغه هم متاسفانه د جزئي شکل دوی په نظر کې نه ونیول. صرف دوی هغه اقتصادی عبادت ده، صرف اگر من شخصی منافع ده پر دوی پر نظر که نیول سوی دی، خو متاسفانه دولت پده اکلاوز پده آخر که پده وروس ده دینا چه با وجود ده چه دیر پشتفتون سوی دی دیر تاسیسات او دیر بلند منزلون پا کابل که جور سو خوشبختانه دی چاپیراساتین ملی اداره دی یو مقرره چه موگه دی ارزیابی سرات مویستی دی پروژی دی مختلف و فعالیتون په پاسر کې موږ دې تلفیش کړی او موږ لرو دا مقرره او هر بلند منزل او هر هغه فابریکه دی که بلند منزل دی او هر هغه تاسیسات چې دي مخکې نه چې جوړ شي ما مخکې هم اشاره وکړه دوی باید د چاپیریال ساتنې هغه قوانین او مقررات همداشان
صدیقی صاحب دغه وبخشي دغه مقررات او قوانین خو موجود دي، اما څنګه کولای شو چې دغه خلک دې ته پیسې راولو دې مسلې ته چې دغه قوانین دوی باید په پام کې ونیسي، څه باید وسی چې دغه خلک دغه مسله په پام کې ونیسي؟
بالکل، اوس دولت هم په دې باندې سخت تاکید کوي، همدا دولت هم په دې باندې د خلکو د مختلفو چینلونو لپاره د خلکو باندې فشار راوستي دوی باید د هغه مسایل یا موضوعات په نظر کې ونیسي. همدا اوس مخکې هم اشاره وکړه زموږ همکاران زموږ د ټیم زموږ تخنیکي کسان بر علاوه چې د رهبری په سطح د دولت د رهبری په سطح کې دا موضوعات مطرح شوي دي او مطرح کېږي، همدا اوس دې باندې بحث روان ده چې موږ څنګه کولی شو چې دغه موضوعات خلکو سره شریکه کړو او خلک نه بعد موږ تقاضا هم دا ده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي. دولت دې باندې کار کوي او همدا اوس هم په مختلفو آبادو یعنی د مختلفو نگانه دې باندې غور کوي او دې باندې چې دې پالیسیګانې اصول او تازلمانونه لرو چې موږ څنګه کولی شو هغه یو کور یو د بلندنه لپاره چې هغه معیاري استانداردونه باید په نظر ونیسو څنګه موږ تطبیق کولی شو. همداسې موږ استانداردونه لرو چې باید هم پر خلک په نظر ونیسو. خو دې ما مخکې هم ولې سو کلام قانون مختلف دا موضوعات متاسفانه چې یو ورې دسته راغی چې خلک د موږ سره مخکې هم وویل چې دا صرف د خپل شخصي منافع لپاره دغه په نظر کې ولول، ول متاسفانه دولت هم د تفاوت راغی او خلک هم په دغه موضوعات اشاره و متوجه ونه سو. اوس دولت دې باندې سخت جدي دی او ان شاء الله چې موږ امیدوار یو چې اقلاب جدي اقدامات او عملی اقدامات تر طرفو د پراتون کې لپاره د کابل لپاره نور لوی خارونه د دا که سیدته یو مهم موضوع ماته په ذهن کې راغی فربا خورې چې هغه د یو ماستر پلان تاسو به معلوم دي د افغانستان جمهوریت اسلامي جمهوریت افغانستان د پنځه لوی خارونو لپاره هغه مهم او ماستر پلانونه جوړ کړی دي چې دا خوشبختانه هم د پاسیو دي اوس موږ د ماستر پلانونو لرو د کابل په شمول موږ هغه پنځه نور لوی خارونو لپاره هم دغه ماستر پلانونه لرو چې دا موږ سره ډیر او مهم رول لري د مسائل د حل او هغه مشکلات مویزشتي او اجتماعي او اقتصادي د مسائل لپاره دا ماستر پلانونه د کولای چې موږ په راتلونکو کالونو کې تطبیق شي او ان شاء الله دا مشکلات ولا مویزشي.
مننه کوم صدیقی صاحب. البته نور اوریدونکو ته هم ورزو خو یو مسله بل هم دلته یادوم چې تاسو هم په پام کې وي چې دا هبیتات یا د استوګن موضوع چې د یوازې په شهرونو پورې نه محدودېږي، افغانستان هغه یو دی چې یو ډېر فیصدي خلک په کلیو کې هم ژوند ژوند کوي په کلیو باندې کې چې هلته لوړ تعمیرونه نسته، یعنی اساسي شاري معیارونه په نظر کې نسته، ولی هغه ته په هغه محیط کې څنګه د ژوند اسانتیاوي برابرولای سو، دا هم دا مسلې هم په ماستر پلان کې شامل دي یا شامل دای سي یا په پام کې نیول سوی دي؟
ما کوم اشاره وکړ چې اکثرا د دې ماستر پلان فوکس تاکید په غلو خارونو د تاسیسات او زیربناو لکه کانالیزاسیون هغه پلاني ساحه چې د دولت له طرفه هغه پلان سیو دي نقشه سیو دي باندې تاکید کوي. خو بیا هم د هغه موضوعات چې تاسو اشاره وکړه د خلکو د باندې او کلی کې ژوند کوي هغه لپاره هم دولت هغه خپل اصول او پروسیجرونه لري، لکه چې مخکې هم موږ اوسو میاشتمه کې چاپیریال ساتنې ملي ادارې د نورستان ولایت چې یو د موږ او تاسو یو خایسته او منظره او طبيعي زیرمه هغه لري منابع لري، هغه موږ د قوانینو مقرراتو په اساس موږ د ساتل شو ساحات په لیست کې شامل کا او دامه اعلان کو. د دې یوازینی علت دا و چې د خلک څنګه کولای شي دغه هغه منابع نه د هغه فرصتونو ارتجال ته خلک لپاره موجود دي، څنګه کولای شي دغه منابع نه استفاده وکړي. خو په شرط دی چې دوی باید هغه پایدار او د شمو پایدار او د انکشاف پایدار او دغه په نظر نیول سره دوی څنګه کولای شي خپل شرایط او ژوند برابر کړي، او دا شان هغه کله چې ته د دوی مسولیت چې د خپل د بقا د ژوند لپاره دوی نه باید یوون تقد کې او د خپل جمع او د خپل کور لپاره په جمع کې دینه تیر کړي. نه خلک حل تهمو کول شو دغه په لاره خوني عامه په هواي په لاره کې واچول او دوی ته متوجي شو متوجي کو چې د خلک کله وباندوک چې هم ژوند کې دوی هم مسولیت لري او دولت هم مسولیت لري چې دوی لپاره هم هغه حداقل ابتدایي هغه تسهیلات او هغه فرصتونه چې باید خلک ضرورت هغه ورته برابر کړي، لکه چې خلک دوی ته برق ته ضرورت لري، خلک هم ورته پاتایده کې هم دا شنور منابع او دا شنور مسالې ته خلک لپاره باید
مننه کوم. سره که بیا هم را سره پلایم کې اوسې جاي یو تو اوریدون کې برا واخلو پلایم کې دی منتظر دی ډیر وخت پات سال بخښنه غواړم. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنه یو د پروګرام مربوط کوم پښتنه یا نظر کلری او دارت وست چې په ساده ژبه درته وایم ژوند څنګه دی څومره په خپل کور کې وسایسته.
السلام
علیکم. علیکم
السلام. مشفقین د کونړ ولایت مرکز صدابات خارنه زه یو غوښتنه لرم، دا ده چې کونړ یو ډېر ښایسته ملک دی، د چاپېریال د لحاظ نه هم او آب و هوا یې ډېره ښه ده، لیکن دلته چې دا کومه لویه واله چې کله خارجي قواوې وي دلته اوسېدللې هغه یو اوسپنیز جال په دغه واله کې ایښودی دی او هغې ته هر قسمه کثافات ګن بلاوې په دغه واله کې سپي هم راځي، چرګان هم راځي، خم راځي، نو دغه ځکه دا چاپېریال ډېر خراب کړی دی. څوک دې ولې سر باندې نشي تېرېدلی، سړک کې نشي تېرېدلی، دا اوس هم پراتې دي، هم یو اوبه خرابې کړي دي، اوبه د ژوند یو مهمه برخه ده، او دا اوس چې دا دلته صفر
بله فکر کوم چې د دې اوریدون کې اړیکه پرېسول یو بل اوریدون کې به واخلو وخت مولاج دی. بله مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنه یو د کوم ځای مو زنګوالې.
سلامونه پر بازار هوته ته تخنیکان کوته ټول اوریدون ته محمد اسماعیل قلم یارم دم ګر دران لاس پان کارنه
قلم یار صاحب د شر اغلې خبرونه ته مهرباني وکړئ تاسو د دې خبرونه په اړه تاسو نظر څه دی ویل غواړئ او کوم په لاند درته وایم چې ستاسو په کوم محیط کې چې اوسېږي څومره هوسای سلبته په پښتون سره چې تاسو خو د افغانستان د باندې ژوند کوي، په ایران کې ژوند کوي، نو په افغانستان کې دننه د کوم ستونزې چې دي تاسو څنګه ورته ګوري؟
بالکل ډېر مننه کوم ورکان چې ډېر کوم زده په افغانستان کې کوم ستونزې زیات دي، نو ځکه چې افغانستان په طبيعي هوا دي ځکه چې زیات ښکلا دي، نو طبيعي منظرې زیات لري، خو هم متاسفانه چې دوی زیات پاملرنه نه کوي. اول متاسف ګورو د غشنستان ځنګلونه ونې جدي دا اکثرا قطع کیږي چې دا کله چې قطع شونه دا د انسانانو او د حیوانات په ټول ژوند باندې مستقیم اغیز اچوي، نو هله مدار دا چې دا ځنګلونه ونې چې دا بعد قطع نشي ځکه چې دا د چاپیریال د ښکلا د انسان د صحت لپاره ډېر موثر شدي. که چې دا ځنګلونه واغني
قلمیر صاحب زه یو بلې پلان دی یو بل پښتنم درنه مطرح کوم ځکه تاسو د افغانستان په گاونډي هیواد کې ژوند کوي یال توسیږي تاسو په مقایسه شکل کراته وایس چې هلته د هغه هیواد او د افغانستان د ژوند ترمن زیاده دی کوم معیارونه چې په کورونو کې سته څومره توپیر ویني څه فکر کوي آیا څومره ممکنه ده چې افغانستان هم هغه سي معیارونه ولري ایا توپیر پکښ ډیر دی
بالکل توپیر خو نو بد بخنه وای چې افغانستان د ایران سره زیات توپیر لري ځکه چې دلته کوم دستګنی کورنه چې دلته د هر کور یعنی مستقیم دوی ګاز ورته کاشتي او بو ورته کاشتي په کانالیزاسیون سیستم او هر څه برق هر څه منظم لري هم تاسو په افغانستان کې دا شون په اطراف کې خو بخینل لکېږي اما په ښار کې زیات ستونزې لري
بله ډیره مننه کوم یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون پر کرښه دی فکر کوم چې زموږ اړیکې پرې سوي دي د اوریدونکو سره مو سرقې سب تاسو به هم خامخا یاستې په لاین کې غوړو بیا هم تاسو تراسو دا کوم نیمګړتیاوي چې یادېږي تاسو څه فکر کوئ چې دا کومه څنګه بیرته احیا کېدای شي
بالکل دا مشکلات او کومې چې تاسو موږ ودوالې د باندې اشاره وکړه د ورور بل یو ورور هم د کونر نشه تماس نیول دی د کثافات موضوع یادونه کړ چې متاسفانه دا ډیر نه یوازې په ولایت کې بلکې خصوصا په دالو خارونه کابل خار کې دا ډیر یو جدي او ډیر یو مشکل او اساسي مستور د پر خاریان د پر مبدل سی وږي په دې خپل دولتونه هم دولت باید اقدامات وکړي دولت هم خپل اقدامات کړي خو متاسفانه چې هغه شرایط یا هغه مامک که همه شروع که میارونه شباید و حقا تحسیزات زربینا و چه باید دلده به کابل که دی خصوصا دی فاضلا به دی مدیریت دی پره چه باید جورسه و مطرد پرنه چه نشته ده و راز پر راز اضافه کیگه و دیریگه ده کابل خاریان دی پره دیره و غط از تونز دی پره هم جامعه ده و هم مایه و فاضلا به کسافات دی خلق دی پره مبادر سی و دی تسو چه دولت بده او اساسی اقدامات هغه ریسایکل یا بازیافت دوباره چې موږ ورته وای هغه جوړ نه کی دا مشکل متاسفانه چې ورځ په ورځ اضافه ډیر کیږي نور خلک هم همداشان تر سوچ د کابل او د نور مختلف لوی قانون سیستم کانالیزاسیون جوړ نشي متاسفانه چې دغه موضوعات او مشکلات به نور هم اضافه کیږي او دولت به دې باندې جدي اقدامات وکړي او ان شاء الله چې کوي او دې اکله تر سوچ دا مشکلات حل شي دا ډیر مهم موضوع ده همداشان د نورو نمګالتیا او هغه مشکلات استا خو نه یوازې د دولت مسؤلیتونه نه بلکې د پدې اکلا عام خلک هم مکلفیتونه لري مسؤلیتونه لري چې فزن یو کثافات یو قوت یو شی چې عام خلک هغه استفاده کوي بیا هغه د هغه فاضله یا زباله لري چې په سره کې چې دا حتی اقل هغه کوچنی مسؤلیت دی چې د موږ استاد هغه یا هیوادوال کول چې پدې اکلا خپل داینه او مسؤلیت ادا کړي نو د مال نظر باید هم دولت ته مسؤلیتونه چې خلک د تحصیلات یا هغه امکانات او شان برابر کې چې خلک وکول چې داغه نه استفاده وکړي همداشان خلک عامه خلک هم د مسؤلیت لري چې د محیط زیست لپاره د خپل د محیط او د کور نشورو تر باندې کل او خار او پورې دوی هم مکلفیت او مسؤلیتونه لري چې داغه د منابع او محیط نه باید استفاده وکړي که استفاده هم کوي دوی د پایدار او دوامدار وړ پښ داغه نه استفاده وکړي یعنی مکلفیتونه او مسؤلیتونه د دواړو جانب نه هم دولت ته مکلفیتونه لري تر څو چې دولت اقدامات ونه کړي هغه اساسي تاسیسات او هغه اساسي قانون او موضوعات ته لاسرسی او خلک د لپاره مهیا ونه کړي دا مشکل به ستونزه حل نشي او همداشان خلک هم مخکې هم اشاره وکړه چې مکلفیت او مسؤلیتونه لري په دې اکلا دولت سره لاس ورکړي او کومک او همکاري وکړي تر څو موږ کولای شو په راتلونکي یو ښایسته او پاک او واري محیط او چاپیریال ولرو
بله ډیر زته مننه کوم سید قیس بیا هم خبرونه په پای شی بو کې او د دې موضوع د اهمیت په خاطر باندې چې د دې لپاره چې خلکو ته بیا هم موږ دا ورپیا یاد کو چې مخصوصا په دې اوسنۍ شپه ورځو کې چې د کورونا وبا په ټوله نړۍ کې په خورې دود او خرسوي ده او په ډول د خلکو پر ژوند باندې غیظ کړي د خلک خپل کاري محیطونو څخه ډیر په کور پاتېږي او سپارښتنه ورته سوې ده چې په کور کې باید پاتاسې. نو موږ باید کور یوازې د یو پناهګاه په څیر باندې ونه کارو، او یعنی موږ باید په کور کې د امنیت احساس وکړو، د یو هوسایي احساس وکړو، ځکه هلته زموږ ژوند دی، زموږ کار او هر څه ورسره تړلی دي. نو بیا هم په دې برخه کې په یو دقیقه کې ستاسو څخه بیا هم غواړم چې د دې موضوع اهمیت په اړه خلکو ته لږ رڼا واچوئ چې څه باید وکړي که په وروستیو شیبو کې راته وایست. مننه.
بلکل واقعا چې تاسو د کرونا یا کووید 19 موضوع چې راغله، دا واقعا ډېر خپل اغېزې اثرات وکړ په خپل په ټولو خلک باندې، په ټولو نړۍ او جهانیانو، خصوصا هغه خلک باندې چې دوی هغه ابتدایي تحصیلات د پر لاسرسی نه لري، هغه ډېر متضرره شو دغه موضوعات کرونا د امراض لګانه. خو خلک دلته او هغه خلک چې دلته خصوصا هغه ابتدایي امکانات نه دوی لاسرسی ورته ونه لري، دوی باید حداقل وکول شي خپل د ژوند او محیط لپاره د هغه منابع نه باید استفاده وکړي چې د مثال په توګه دوی، یعنی دولت هم د مکلفیت د خلکو لپاره هغه پاک او بو او محیط برابر کړي، او خلک هم په دې کې هغه ابتدایي او هم اقدامات هغه کلینیک او راهنمودونه چې د مختلفو ارګانونو د صحت عامه او مختلف د ښاری موضوعاتو په نظر نیول سره دوی باید دوی کول شي خپل ځان هم د مو محیط دغه ناوړه مرض څخه وژغوري او د ځان د پر محافظت وکړي. یعنی دوی په دې کول شي د نمودونو د صحت عامه د ملي بل مللي د سازمان صحي سازمان څخه استفاده وکړي، دوی کول شي چې د خپل ځان او د محیط لپاره حداقل وکول شي دغه مرض نه موږ ځان وساتو.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او دوامداري ودی یا انکشاف پایدار د تنګي مشر نقیب الله صدیقي کور مو ودان زموږ خبرونه هم